افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کسانو لومړنی لسنن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. دا موده د خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې لبنان کې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې یو مشر وژلې. آذربایجاني چارواکو ویلي د ناګورنو کاراباغ له سیمې څخه د بیلتون غوښتونکو په ډزو کې یو ولسی کس ټپي شوی. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزی اورو.
افغان چارواکي وایي له پاکستان را تمنه لري چې هم له دوی سره اړیکې ولري او هم ځینې مهم مسایل له تروریستي ډلې سره شریک کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په لغمان کې یو پولیس خپل درې همکاران تیره شپه وژلي دي. خبرونه افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه باید هر ډول اړیکې خپل ولري، نه دا چې د کډوالو او سرحدونو په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره مطرح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځمې پرز د حکومت د ویاندیانو په ګډه غونډه کې ویل چې په یادو مسایلو باندې بحث یوازې د دولتونو په واک کې ده.
انتظار ما حکومت پاکستانی است که
د پاکستان له حکومت نه زموږ تمه ده چې له افغانستان سره اړیکې د دولت په کچوي، یعنی امکان نه لري چې هم له افغان دولت سره اړیکې ولري او هم د کډوالۍ او سرحدونو په څیر مسایل لیوي تروریستي ډلې سره حل کړي. دا د افغانستان لپاره هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. افغان چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته تللی ده. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو، سرحدي مسایلو او طالب بندیانو په اړه خبرې وشي. اخوا ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا رد کړی چې ګواکې پرون ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د طالبانو د یاد پلاوی د رسیدو او موجودیت په اړه خبر نه لري. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو نتایج تعقیبوي او د هغو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې سوله نه غواړي. ښاغلی فیصل ویل پاکستان باید د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان باندې د سولې د خبرو په برخه کې د ژمنو د عملی کېدو غږ کوي چې په دې وروستیو کې جګړه خپل لومړیتوب بللی ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه یو پولیس خپل درې همکاران وژلې دي. د لغمان د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول شفیع الله ازادي راډیو ته وویل پرون شپه شاوخوا یوه بجه د چلمټو په سیمه کې د یو پولیس لخوا چې له طالبانو سره یې لاس درلود درې نور پولیس وژل شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالی شوی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. اورسته خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سمروختیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازم درملونو ته لاسرسی نه لري. یوناما په زندانونو کې د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په اړه نن خپل بشپړ راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي خو د پام وړ کارونه لا هم پاتې دي. په ریپورت کې دا هم راغلي چې په زندانونو کې د خزینه روغتیایي کارکوونکو شمیر کافي نه دی. اوس وخت د افغانستان په ولایتي زندانونو کې 15,300 کسان بندیان دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټي نادیه ساوچنکو خور وروسته له هغې د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې له خپلې بندي خور سره لیدلی و. د راپور له مخې د اوکراین یو ډیپلومات نن د روسي پولې ته روان شو چې له ویرا ساوچنکو سره مرسته وکړي. ویرا ساوچنکو د اوکراین په یوه ډیپلومات نمبر پلیټ لرونکي موټر کې له پولې تیرېده. روسي پولیس ساتونکو نیولې او پاسپورټ یې هم ورڅخه اخیستی دی. د اوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر بې مسؤول وویل ساتونکو ورته ویلي چې نوم یې د هغو کسانو پولیس کړی چې تر تعقیب لاندې دي. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غوښتونکي ناګورنو قرباغ له سیمې تیره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکي وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. دا خبر څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د آذربایجان دفاع وزارت ادعا وکړه چې په ناګورنو قرباغ کې ځواکونو د آذربایجان پر ترتار او اقدام سیمو ډزې کړې دي او دا د اپریل د 15 نیټې له اوربند څخه سرغړونه ده. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو چې ارمنستان ملاتړ کوي د آذربایجان تور رد کړی او باکو یې ملامته کړی چې په درنو وسلو سیمه ولي. د بیلتون غوښتونکو مشرانو د اونۍ په سر کې ویلی وو چې د دوی درې عسکر د اذربایجان د بریدونو له امله وژل شوي دي. ناګورنو قرباغ د روانې میاشتې په پیل کې له 1994 میلادي کال را په دیخوا چې د اذربایجان او ارمني ملاتړیو بلتون غوښتونکو ترمنځ اور بند شوی وو د خونړیو بریدونو شاهد وو. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. دا مجسمه چې بودا پادا نومېږي له پاکستانه په 1923 میلادي کال کې نیویارک ته یوه جاپاني تاتو سوزو کاکو قاچاق کړې وه. دې جاپاني هغه مهال د هیله لرله چې تر $1 میلیون به یې ګرانه وپلوري. د بودا د مجسمه تیره ورځ د نیویارک څارنوالانو د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله. رضوان سید شیخ وویل چې د اوس لپاره به دا مجسمه په نیویارک کې وي او شاید د ننداری لپاره په یو موزیم کې کیشته. شیخ وویل دا مجسمه د دوهمې پیړۍ ده چې تر 200 کیلوګرامه ترنه ده. تا سوزو کاکوکو چې په میارچ میاشت کې په خپله ګناه اعتراف وکړ وایي له ده سره دا اندېښنه وه که دا مجسمه په پاکستان کې پاتې شي له منځه به ولاړه شي. د ترکیې د سرو زرو یو سوداګر چې تورن شوی و د امریکا د بندیزونو سربیره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له ایران سره تجارتي معاملې کړې دي ویلې دي چې دی بې ګناه دی. دا سړی تورن دی چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت حوالې ایران ته کړې دي څو د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغه هیواد سره مرسته وکړي. رضا سراب چې له اصله ایرانی دی او د ایران او ترکیې دوه ګونی تابعیت لري پرون د امریکا په منهټن محکمې کې حاضر شو او ویې ویل چې بې ګناه دی. د 30 کلن سراب تیره میاشت په میامی کې نیول شوی و. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د داعش دا مشر نایف شعلان له سوریې سره پر پوله په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دولتي رسنۍ وایي چې شعلان ته به ابو فوز هم ویل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي شمالي کوریا د منځني واټن یو بالستیک توغندی نن څو ثانیې وروسته تر دې چې وټغول شو وغورځېده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دا په وروستیو اونیو کې د موسدان په نوم د شمالي کوریا د توغندي احتمالا دوهمه ورته هڅه ده چې ناکامه کیږي. دغه نوی پیاوړی توغندی شای یو ورځ په آسیا او پسفیک سمندر کې د امریکا تر پوځي اډو ورسی شي. مخکې هم جنوبي کوریا او امریکا ویلي وو چې د شمالي کوریا د توغندي ازموینه د اپریل په 15 ناکامه شوه، خو دواړو هیوادو په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې دا موسدان توغندی وو. او وروستی خبر دا دی چې روسیې پرون د وستخونې له نوي فضایي مرکز څخه لومړنی توغندی فضا ته وتوغاوه. تر دې یوه ورځ مخکې ورته هڅه د تخنیکي ستونزې له امله ناکامه شوې وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په غوسه کړی و. د سیوز دغه بې پیلوټه توغندی چې 3 سیټلایټونه لیږدوي پرون د چین پولې ته نږدې د امور د سیمې له ختیځ څخه وتوغول شو. روسیه په دغه نوي فضایي مرکز سره غواړي چې د قزاقستان په بایکانور فضایي اډې خپله اعتکا راکمه کړي. د خبرونو پای.
دا سیمه یو نړۍ خبرونه مول احمد شیبر نو اوریدل. دوستانو تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. شاه حسین مرتضوی
امروز اولین فهرست از افرادی که حکم اعدام بالای آنان صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
خو د افغانستان د بشری حقوقو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپل دې پریکړې دې له سره کتنه وکړي.
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمونږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي.
افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځنګړي اساسي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپل ژمنه چې وایي د ترستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عمل کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا بم واوري چې په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي له تیر شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځنګړو قطعاتو لخوا د چارداري ولسوالۍ کې ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان او سیمه پاړه نور ریپورتونه لرو تر پای را سره اوسې. دا افغانستان جمهوریت ریاست وی د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم شوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دې برخه کې د اساسي قانون او اسلامي او بشري ارزښتونو له مخې لازم احکام ورکړي، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې د لسره کتنه وکړي څو عدالت په ښه توګه عملي شي. قاسم سلمل د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل لدا ورو.
وروسته لدې چې افغان چارواکو ویل چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول سوو کسانو ته د مجازاتو په ورکولو کې جدي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د یو شمېر هغو کسانو لست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځم په ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې ولسمشر تیرونی عدلي او قضایي ارګانونه معذف کړل څو په اعدام د محکوم کسانو دوسیه ورته وسپاري. شغل مرتضوی وړاندې ویل
با اطلاع شما مردم شریف افغانستان و اهالی رسانه
دیوی تاسو د افغانستان شریف خلکو رسنوی ته ویل کیږي چې نن به د خو کسانو لمړنۍ لیست ولسمشر ته وسپارل سي چې د اعدام حکم باندې صادر سوی دی.
صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول سوو کسانو په محاکمه کې به اسلامي او بشري ارزښتونه او اساسي قانون په پام کې ونیول سي. ولسمشر اشرف غنی د تیر دوشنبه په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال ویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. د وسلوالو کسانو د مجازاتو غوښتنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې تېرونی په کابل کې د یوې بمي چاودنې او ورپسې نښتې په نتیجه کې لور شپته کسان وشل سولو څه باندې 300 تنه ټپیان سو. د غپېښې د افغانستان د خلکو حکومتي چارواکو توند خبرګونونه راوپارول. د همدې خبرګونونو په ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس د عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل حکومت هغو کسانو ته د اشد مجازاتو ورکولو ته جدي دی چې د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول سوي دي. له دې وړاندې د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او د غرض د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د طالبانو او حقانی ډلې د هغو غړو د اعدام غوښتنه کړې و چې د محل د دولت په اسارت کې دي. دا چې تر دې دمه د افغانستان په زندانونو کې په څه شمېر وسلوال په اعدام محکوم دي په دې اړه کره شمېره نسته. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو له سره کتنه وکړي او عدالت ته جدي پام وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري. نو زمنګ پولیس مشر باندې غږ کوو چې دغه اعدامونو په اړوان باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي تر څو پورې یو ځل بیا هم عدالت په ښه شکل باندې تامین شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم له دې وړاندې د همدې موضوع په تړاو ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوی غوښتنه تل له حکومت څخه دا و چې نور د مجرمینو د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې وړاندې پر دې تاکید کړی و چې که حکومت پیدا محکوم کسان په دار وځړوي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي رډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي د هغو کسانو لومړنی لیست به نن ولسمشر ته ورسیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اولسن ویلي اوس چې طالبانو د سولې په خبرو کې له برخې اخیستو ډډه کړي دوی باید د دې کار نتایج وویني. ولسن همداراز ویلي چې پاکستان ته بیا بیا ویلي چې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې باید حقانی شبکه هم په نښه کړي چې افغانستان ته تهدید ده. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر دروړي.
طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د برخه نه اخیستلو پایلې وویني. د امریکا حکومت دا خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې کړي چې له پاکستانه یې غوښتي چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیسي چې د دغه هیواد ګاونډیانو تهدیدوي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویل لبه د مرغه طالبانو له مذاکراتو ډډه کړې ده. نو زموږ په فکر دوی باید د خپلې پریکړې نتایج وویني. موږ ډیر مخکې پاکستانیانو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. زموږ اندېښنه د دوی د زړه نازړه کېدو په اړه وه چې د هغو تروریستانو په مخنیوي کې یې څرګندوي چې د دوی ګاونډیانو ته تهدید دی او دوی باید د دغو تروریستانو همداسې مخه ونیسي لکه د خپلو تروریستانو مخه چې نیسي. موږ فکر کوو دوی هغه لحظې ته رسېدلي چې باید ډېر ستراتیژیک او مهمه پریکړه وکړي. دا خبرې اولسن د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته د راوستلو لپاره څه وکړي. ده وویل چې امریکا د پاکستان له هغې پالیسۍ سره موافقه ده چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نشته او امریکایان په دې باور دي چې د دې پالیسۍ په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا سته. اولسن ویلي چې پاکستان تر اوسه د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي چې د پاکستان ګاونډیان ګواښي، خو د هغو پر ضد یې اقدامات کړي چې دغه هیواد ته پخپله ګواښ دي. خو ده ویلي چې پاکستان د پخلاینې په پروسه کې ډېره مرسته کړې ده. اولسن همداراز ویلي زه په دې باور یم چې اوس مهال د ستراتیژیک انتخاب فرصت سته، په داسې حال کې چې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له برخه اخیستو ډډه وکړه، موږ ته داسې ښکاري چې اوس وخت رارسېدلی د هغو ډلو په اړه نورې هم جدي خبرې وکړو چې افغانستان ته تهدید دي. ده ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دې عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د پاکستان او امریکا خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې هم مهمې وي، په داسې حال کې چې پاکستان یو 190 میلیونه نفوس لري، اټومي ځواک دی او د تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی او همداراز په سیمه کې مهم رول لوبولی سي. د ویلي په پاکستان کې زموږ اصلي اهداف د اقتصادي ودې، تروریزم پر ضد جګړه، سیمه ییز ثبات په ګډون د ځایي ادارو پیاوړي کول دي. اولسن ویلي موږ بیا بیا او ډېر روښانه پاکستان ته ویلي چې د توریزم پر ضد د دوی عملیات باید حقانی شبکه هم په نقشه کړي، څو دوی د توریستانو په منځ کې د توپیر نه کولو خپله ژمنه عملي کړي. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه او تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 60 زیات پکښ ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. اسلام آباد ته
دوستانو و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي پاکستان باید خپل هغه ژمنې چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اخواته په قطر کې د طالبانو دفتر دا رد کړه چې د دوی دوه کسیز هیئت د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیات ورکولو ډډه کړې او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر دې مسله بې خبري څرګنده کړي. یو شمېر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوسته او د طالبانو استازي ورغوښتي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشتي جلالزئی د دې پوښتنې په ځواب یو رپورټ چمتو کړی.
اسلام آباد ته د طالبانو د ادوکسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یو برخه ده.
دوکسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوکسیز هیئت یو دوی تللي دي هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موخه چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې هغوی سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي، د افرادونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د مسایلو په اړوند، او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوندي د هغوی په اړه باندې دوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم وویل دوی د پاکستاني چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز پښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
ولې چې دې دی وای دا محرمه کیسې دی باید ډېرې خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات منحلي ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا رپورټونه دی تبصری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته دی کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خاولو خوا وڅېړل شي او صلاح پیوشي دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شي او په شریکه عملي شي
خود افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکانه کوي او له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي
خاطر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي یوسفزای وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک د لری کول لپاره هم شوی وي
ټول کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی دا او تاسو کاری چې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیم خبرې وشي د افغان حکومت په شکل عمل چې د پاکستان باندې لدی راځي چې دا هیئت د کوم هدف ته چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیم خبرې غلا ترسره نشي
ولسمشر غنی تیرونی په زغرد خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره که څه هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي خو د وسلوالو طالبانو لپاره د موقع شاید تل لپاره نه وي که څه هم خبریال سمیع الله یوسفزای وایي وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولی او افغان حکومت هم نشي کولی چې طالبان د جګړې په زور له منځه یوسي شاید د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرې بیا پیل سي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي
بنیادي خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اصلاحه کېږي دوی ته د تسلیم شي د دوی د اویاد د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اخ ته داخلیږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي
خود ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو ار بیا لازادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې پړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او بخوانای دی
زمور د ریز امدا د شي تاسو پورې شي پاکستان پروژمنو باندې شکړی دي هغه باندې عملو نکي اقدامونه کړي د غوړ امریکای دولو لپاره نور د مذاکرات مرته سره پاکستان سره د وخت سایه ده
دته په پام چې یو شمیر پاکستانی سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی ولی طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللی دي د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوش ورکولو یوه هڅه ده
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنې دواړه خواوو دریز بدلیدل نه دي فقط یو ډیپلوماتیک او تاکتیکي لوبه غونډه یو شی ده هغه په دې معنی چې د افغانستان دولت موقف او اخر کې تغییر خولای بل نه پاکستانیان هم غواړي چې دې موقف سره ځان برابر کړي نو یو خوند سولې خبرې کې هغه په دې معنی چې غواړي ټول متحدین ته دا وخی له بل خوانه طالبان یا په بل ډول تحریکي چې ګوې سولې ته نه دی راغلي په دې معنی نظر د قطر دفتر یو ځای او اساسي کار چې دوی لا اول نه جوړ کړي هر څه جوړ کړي خپل دې جوړ کړي که پاکستانیانو جوړ کړي که نور جوړ کړي د دې لپاره جوړ کړي چې د سولې لپاره یو ادرس وي دا د نورو ستونزو د حل لپاره
نو استاد دوی اوس ظاهراً ساس په خبره دا عنوان ورکړي چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو ای دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګۍ کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هيئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي
په هیڅ وجه نه پاکستان د افغانستان دولت پر اساس نه پیژن دا څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري د بین المللي حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په ارتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بین المللي حقوق کچېر په دې مسایلو باندې وګڼي نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او رابطه کسب کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لانه دی څرګند.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویلی که حکومت غوښتنی او سپارښتنی ونه مني په بدیلو نسخو به فکر وکړي. ښاغلی سیاف نن د غوایې د میاشتې د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ته یې د وضعیت د ښه والي لپاره څو نسخې ورکړي خو پام نه دی ورته شوی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو او پخوانیو افغان چارواکو پر پاکستان هم انتقادونه کړي او حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او همدا اوس سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ زدران صاحب، د دغې غونډې او په ځانګړې توګه د ښاغلي سیاف د څرګندونو حال کرا کړئ.
بله، مهرباني. د مجاهدینو د بریا ورځې څخه د نمانځنې په لړ کې نن د حراست او ثبات شورا د دغې ورځې نمانځ غونډه جوړه کړې وه، خو په دې غونډه کې راټول شوي پخواني مجاهدین او د پخواني حکومت چارواکي تر ډیره د حکومت په کړنو انتقادونه درلودل. دوی په دې اړه چې د سیاسي توافقنامې له مخې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت څخه نږدې دوه کاله تیریږي، خو دوی هیڅ کومه ژمنه نه ده پوره کړې. اندېښمن وو. همدارنګه د دې تر څنګ دوی د هیواد روان وضعیت په اړه اندېښنه درلوده. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او جهادي پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف نننۍ غونډې ته ویل چې حکومت د روان وضعیت د ښه کېدو لپاره نه خپله څه کوي او نه د دوی نسخه مني.
ما نسخه داده به اون نسخه عمل هم نشد. با مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت. بالاخره واجب دینی ما، مسئولیت های اسلامی و ایمانی ما ایجاب از این را میکنم که اگر وضع به همین نوال دوام کنم، به عوضی از این که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کردیم.
د دې سره هغه ویل چې تر اوسه مدام خلکو مسالې په پام کې نیولي او غلي خو په وروستیو ځینو فعالیتونو حتمن خپه شوي دي. د دې تر څنګ ځینو نورو پخواني جهادي قومندانانو او جهادي چارواکو د حکومت په هغو کړنو باندې انتقادونه وکړل چې په حکومت کې ځینې کسان او همدارنګه عام خلک مجاهدینو ته سپکاوی کوي، اما په بدل کې هیڅ پاملرنه نشته چې دا ډول حرکات کنټرول شي. په تېره دوی د دارالمان په سیمه کې وروستي هغه مظاهرې ته اشاره درلودله چې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي وو او د دې خلکو ته یو شان په خپلو حرکاتو باندې بې احترامي کړې وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار غونډې ته وویل چې د دې کارونو د مخنیوي لپاره یوې طرحې غوښتنه کوي او همدارنګه په ملي شورا کې به په دې اړه بحث وکړي. په همدې ډول د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني بیا له حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتو سره خبره یو طرفه کړي. هغه وویل چې د پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې افغانستان د پنځمې صوبه جوړه کړي. همدارنګه داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تجزیه کېدو خبرې روانې دي، خو حکومت یې په وړاندې باندې سم دریز نه لري. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دې هڅو د مخنیوي لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او په عملي کولو کې به یې حتما دوی له دوی حکومت سره مرسته وکړي.
منصرف نسازیم، حتی متحدترین کشورهای دوست افغانستان هم دچار اشتباه مکرر.
بلې، په همدې لړ کې د راټول شوو چارواکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ژمنې چې د انتخاباتو په اړه کړي دي او راتلونکي انتخابات باید شفاف وي هغه ترسره کړي. د انتخاباتو لپاره کړي ژمنې چې اصلاحات براولي هغه ترسره کړي او همدارنګه هغه ژمنې چې د ملي وحدت توافقنامې له مخې حکومت جوړ شوی دی چې لویه جرګه به راغواړي او د صدارت د پوست په اړه به پرېکړه کېږي، د حکومت دریز غوښتنه وکړه. په دې لړ کې جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت همیش د دوی غوښتنې په پام کې ولیدی او د جمهور رئیس هغه دریز چې د ملي شورا په ګډه غونډه کې د جنگ او سولې په اړه بیان کړ، هغه دریز و چې د مشرانو سره په ګډ وړاندیزونو باندې جوړ کړی وو او بل اخره بیان کړل. خو جمهوری ریاست وایي چې دوی د ځینو هغو کسانو غوښتنې هم نشي منلی چې ګټه یې شخصي خلکو ته رسیږي او ملي ګټې په پام کې نیول شوي.
ډیر زیاته مننه کوو یوسف خان زدرانو چې د حراست او ثبات شورا د نننۍ غونډې حال راکو دغلته د افغانستان د مجاهدینو یو شمیر مشران راټول شوي وو. عبدالرب رسول سیاب خانی جهادي مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې حکومت ته یې ډېرې نسخې ورکړي دي خو تر اوسه پورې له دې نسخو څخه یوه هم نه ده عملي کړې. خغلی سیاف ویلی که چیرې حکومت د دوی سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به غور وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې نورو رپورټونو ته ورشو یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان چارواکي وایي افغانستان ته منل لري چې پاکستان هم له دوی سره اړیکې ولري او هم د سرحدونو او کډوالۍ په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره حل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د یو شمېر مسایلو پر سر د بحث لپاره یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته رسیدلی. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او د هغو مخالفانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې سوله نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سم روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملونو ته لاسرسی نه لري. د بی پولي ډاکټرانو مرستندویه ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 14 ناروغان او 6 روغتیایي کارکونکي د سوریې په حلب کې د تیر شپې په هوایي بمباري کې وژل شوي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټ نادیا ساوچنکو خور روسه له هغه د اوکراین په پوله ونیوله چې په زندان کې لخپل بندي خور سره لیدلی وو. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غشتون کې ناګورنو قرباغ لسیمه تیر شپه د توپخانی د ډزو لعمل یو ملکی وشل شوی او اته تنټپیان دي. لسوات څخه د بودا یو ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچق شوی و بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شو. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا مشر نایف اشعلان نومیده.
دوستانو خبرنامه له ازادۍ رادیو نه واوریدل. که غواړی د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبه 40 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان ایمال عاشور دغه موضوع نن له ازادي رادیو سره شریک کړه. ښاغلی عاشور زیاته کړه چې دوی په نظر کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ هم یو اندازه پیسې لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی نندارتون کې په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو.
دغه چې د بده کې زراعتي محصولات سنا د منطقې تولیدي شیان چې واچول شو په نمایش باندې 9 بجې دا شروع شول او د درې ورځو لپاره به دا په جریان پیدا کړي.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې په نظر کې لري دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د لمریز برښنا د دستګاو د نصب چارې روانې دي. د دغه ولایت د والي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دستګاو پکښ نوول سره به د بیسودو پټیکوټ او رویداد ولسوالۍ خلک له لمریز برښنا څخه برخمن شي. ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې د دغه برښنا څخه به د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې هم ګټه واخیستل شي. نوموړي کڅه هم د دغه دستګاو د لګښتون په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې دغه دستګاوي د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته جوړیږي. د خبرونو پای.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې روغتیایي شرایط د خکېدو په حال کې دي. خو لا هم زیاتې ستونزې شته چې باید هوارې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي سیاسي استازي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید د زندانیانو لپاره لږ تر لږه هغه روغتیایي امکانات چې آزاد خلک لري برابر کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سترو زندانونو کې کلینیکونه لري او حد اکثر امکانات برابر کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپور چې نن خپور شوی وایي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره د زندانیانو د روغتیايي وضعیت ښه کولو لپاره باید ډیر کار وسی. په دې رپورت کې د زندانیانو لپاره د صحي شرایطو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده شوی او ویل شوی چې که زندانیانو ته حد اقل خدمات برابر نسی وضعیت به لا زیات خراب سي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي اوس مهال 15,000 کسان د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. موږ ته څرګنده شوی چې د دې زندانیانو لپاره د نړیوال ستاندرد پر اساس حد اقل روغتیايي خدمات هم نه دي رسیدلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي امکاناتو په اړه د خپل رپورټ برابرولو لپاره یې د افغانستان له څلور دیشو زندانونو لشت لږه یو دیش کتلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارټمن ویلي افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي سیستم مناسب بنسټ شي خو اوس لازمه ده چې خپل دا مسولیت سرته ورسوي چې ټولو زندانیانو ته مساوي صحي خدمات ورسی شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو بندیانو د روغتیايي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا کڼ شمېر ښځې زندانیانې مجبورې دي چې خپل ماشومان هم په زندان کې وساتي چې دې وضعیت لا حساس کړی دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله ښځو زندانیانو ته د نارینه زندانیانو په پرتله کم روغتیايي امکانات شته چې باید عاجل پام ورته وسی. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په ټولو سترو محبسونو کې صحي کلینیکونه لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه رپورټ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محبوسینو لپاره د امکان تر حده صحي خدمات رسولي دي.
ما بر شما ایگه پا میگم که ما زندان های بزرگ را که ما دیدن کردیم یعنی با مو استاندرد های منطقه خواه گفتن هم میتونیم با استاندرد هایی که شرایط فعلی افغانستان پیشاب میکنه و طبق توانایش داره عرضه خدمات میشه برشان.
شغل کاوسی در افغانستان پا زندانو که در شزو او نارینه بندیانو لپاره پا صحیح خدماتو که در تبعیض موجودیت هم رد کرد او ویل چی طولو بندیانو تا مساوی تبیم رستی کشی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ټول دولتونه مکلف دي چې د منډیلا په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې تصویب شوه ټولو زندانیانو ته مناسب صحي امکانات برابر کړي.
د کندوز د امنیه کمانډانۍ چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قیاداتو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل شوي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په پایله کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ راکړي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تیر شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیوي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. خاغلی جنگلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه شوي دي. د امنی قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوغه خلک دی ودي پلو د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګ یو چې کور هر سره را پاتې دي بس ورو ګل ګډ وډي دغلته پراتی وو کرای باندې.
زه په چهاردرې کې زخمی شوم اوان باندې زم مور مې زخمی شو. په چهاردرې د غونډۍ کلی
دغه بې ځای شوي کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونې ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. په همدې حال کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او کور کلی اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، یو وړوکی پروګرام لرو او هغه دی آیا پوهیږئ؟
خبریاست. ستور پیژند وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا شوند احتمال شي. جی جی اته سوه دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په جرمن اوپن تکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د برخې خستو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون له مرستیالې ارزو امید سره مرکه وکړو. خو په سر کې راځو ریپورت ته. په اروپا کې افغان لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې لوبې وکړې. په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې شپږو افغان لوبغاړو په دې لوبو کې برخه واخیسته او ډېرې ښې بریاوې خپلې کړې. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. افغان کډوال لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې د تکواندو په برخه کې د نړۍ له اتلانو سره مخ شول او ځینو یې ښې بریاوې هم وکړې. د جرمن اوپن سیالۍ په هامبورګ کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې چې د افغانستان په استازیتوب پکې احمد الله یوسفی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امینی، سمیم جامی، اسماعیل محمدی، کاظم احساس، محمد همیرات، محمد یوسفی او مهدی رحمتی برخه واخیسته. په جرمنی کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته ویل چې لډیرو سختي ورسته افغان لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورکړل شو او ډیر ښه وزلیدل. هغه فیضی وایي شپږ لوبغاړي مو د افغانستان په نوم ولوبول، درې لوبغاړي مو د آزادو کلبونو څخه معرفي کړل. د افغانستان په شمول 500 هیوادونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. سلګونه لوبغاړو د نړۍ له څلوېښت غوره تکواندو اتلانو سره لوبې وکړې. افغان لوبغاړي د کډوالو له کمپونو څخه راغلل، له ټولو سختۍ سره یې لوبې وکړې. موږ وغوښتل چې دا لوبغاړي نړیوالې تجربې وکړي. د جرمن اوپن په لوبو کې افغان لوبغاړي احمد الله یوسفی تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې. امریکا، چک او ترکیه ته ماته ورکړه او پنځم مقام خپل کړ. په مجموعي توګه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې شاوخوا 1500 هیوادونو ته ماتې ورکړې دي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې د جرمن اوپن په سیالیو کې برخه واخیسته چې د کډوالۍ سختې شپې ورځې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې تیروي او د برخلیک په اړه یې کره پرېکړې نه دي شوې. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی له افغان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
دا
وای یو مسله چې زموږ لپاره ډیره زیاته ده اندېښنې وړ ده. هغه دا ده چې افغان دولت د ورزش اداره، سفارت او قونسلګرۍ هیڅ یو لمونږ ملاتړ نه کوي. لوبغاړي د ورزش وسایل تر سر لاندې ږدي او ویده کیږي، نه ډوډۍ، نه هوټل، نه د خوب ځای. په اروپا کې په داسې حال کې اوسېدل واقعا د شرم وړ ده.
هغه افغان لوبغاړي چې اوس وخت په اروپا کې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي ډیری له افغانستانه په دې وروستیو دوو کلونو کې وتلي دي. دوی تر ډیره ګیله کوي چې په دننه افغانستان کې د ناامنیو او لسګونو نورو ستونزو له امله اروپا ته کډه شوي او دولت د دوی په اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. رپورت مو واوریدوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه او ملي ټیم به د تور د فرانس په سیالیو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي او د دغو لوبو لپاره په کابل کې یو لړ تمرینونه هم پیل کړي دي. نورې لاسته راوړنې هم لري. ښه ده چې د بایسکل چلونې د فدراسیون د مرستیالې ارزو امید سره د الیاس صالح مرکه واورو.
په دې مسابقه کې تقریبا شپږ کسان دي چې دوی فرانسې هیواد ته ځي او څنګه چې تاسو خبر یاست په دا آخري اوسني وخت کې د افغانستان د ښځو بایسکل ځغلول ټیم ډېر فعالیتونه لري افغانستان کې او همچنان ډېر مسابقې یې درلودلې، نو ځکه بهرني هیوادونه ډېر علاقمندي وښودله او د دوی ویډیوګانې جوړ کړي وو او هغه بیا بهر ته هغوی ډاکومنټري ترې کړي وو، نو ځکه اوس دوی نه فرانسه هیواد دعوت کړي دي چې دوی هلته باید لاړ شي او په جهاني تور کې دوی ونډه اخلي. نو انشاءالله شپه کسان دي چې هلته ځي، نو هیله مند یو چې د دوی ګډون هلته افغانستان ته او د افغانستان بایسکل ټیم ته ډېر موثر وکړي.
د دې ټیم تمرینات یا سیالۍ تر کوم حد دي او څه امید لري چې دا ټیم به څه لاسته راوړنه ولري؟
زموږ هیله خو همدا ده چې کله چې یو ټیم د یو هیواد کې ځي او د افغانستان بهر دوی ګډون کوي مسابقو کې، نو هیله مو ده چې دوی وکړي شي افغانستان ته یو مقام راوړي او همچنان همدا چې دوی ګډون کوي دا افغانستان ټیم ته او افغانستان خلکو ته ډېره لویه خبره ده. نو دوی خپل هڅه کوي تر اخره پورې چې همدا رنګ دوی تمرینونه ډېر زیات کوي او اونۍ کې دوه ورځې دوی د کابل بهر ولایتونو کې ځي سایکل سره، نو دوی خپل هڅه کوي او د فدراسیون بایسکل ټیم رئیس دی صدقي صاحب هغه هم خپل ډېره هڅه کوي چې دوی وکړي شي یو ښه مقام هلته واخلي، خو بیا هم ګورو چې هلته دوی لاړ شي زحمت خو دوی ګالي هلته، نو بیا به دا ګورو چې انشاءالله دوی کولی شي چې مقام راوړي یا که مقام هم رانه وړي نو د دوی ګډون هلته موږ ته ډېر مهمه ده.
که دا ټیم لاړ شي او هغه هلته یو څه لاسته راوړنې ولري، د افغانستان سایکلینګ ټیم رینکینګ به جهاني جدول کې به سونه خسي او کله کوم لاس راوړنی ولري د دې تاثیر به څنګه وي افغانستان سایکلینګ ټیم ته؟
تاثیرات خو ډیر زیات دي هم افغانستان ټیم ته او هم مخصوصا زموږ فدراسیون ته، کله چې دوی وکړي شي هلته یو مقام واخلي نو موږ د کولای شو چې نړۍ کې بل هیوادونو کې هم مسابقې ولرو او هم کولای شو چې اولمپیک کې خپل د امدا مقام چې موږ لرو دا لا ډیر زیات هلته هیڅ کو او هم چې نن کولای شو چې په سایکلینګ ټیم کې نور ملي مسابقې ولرو او هم چې نن د نړۍ خلک او هم چې نن د خلک به فام یو سایکلینګ ټیم ته ډیر وشي او زه هیله لرم چې کای دوی مقام راوړي له هغه جیره، نو بیا موږ کولای شو چې ډیر ښه فعالیت ډیر کو او هم چې نن کولای شو چې لا زیات مسابقې ولرو.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دغه پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولرې.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکلا څه اوریدلې؟ نن په همدې اکلا غږیږو په وروستۍ شپه کې تمثيل جوړام چمتو شوی لمک سره وسی. قدر منه اوریدونکو، د سړکونو باندې د لوغستون څخه دی چې ګان شمیر خاریان شکایت ورنکوي. دوی وایي کله خداسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي او یا خو هم چې لار لکڅوک دی د موټرو د غنی ګونی لواجی مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د باندو لارو لواجی مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تک، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د باندو لارو لواجی بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانې ته تلل لاره بنده وه. دغه وزیر اکبر خان کې تو چې شفخانې د زایشګاه ته رسیږي طفل تولد شو په داخل د ټیکسي کې، او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لاره بنده کړې وه. یو پولیس یې وهه، د کوم وکیل باډي ګاردانو، هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شو. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل، معلومدار په لاره کې تلف کېږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
دغه کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې له ورایه معلومیږي او هغه سړی هم نښه کوي. سم عادي انسانانو غوندې وګرځي هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثرو ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غه راځي، په باسکیلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي غي، نه باډي ګارد چا سره شته، نه ورسره عسکر شته، نه سلاح شته، نه هغه شته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنگ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي. د هغو کسانو باډي ګاردان دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پیښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي، بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه بیا اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسو باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبېجر په ساحه کې لاره ډېرې ور نه شوه صحیح کولې، لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې، دا ډېره مشکله خبره ده. دا سړی تحمل کولی نه شي. یعنی کله کله داسې شوي چې زموږ د لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي، د ماښام له خوا نه همدغه شانې موټرو کې بندې پاتې شوي، هلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کېږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
موږ جلال آباد نه روان شو، په دوه ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دوه ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا موږ په دوه ساعته کې نه شواله. د نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندیدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړي.
هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مانی، بلې ول لور یا هم خور یې یا میرمنه یې د شپې ناوخته کورته راشي، اره کورنۍ بلابل فکرونه او نظریات ورته مستر دي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم مستر وړي. روحان اتا نشي کولای خپل کار روزمره ژوند په آرام حساب باندې مخ یوسي، ار د قید تشویش ورسره. زه به کور کې څه ځواب وایم، باوجود دې چې هغه مجبور نه او خپل هیڅ واک دې نه لري چې الله رخلص کړی، هم ځان ته لار اواره کړی تر څو په وخت کوته ورسیږي.
د کونړ اوسیدونکو وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي، وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتګ په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري، دوی باید داسې په فارغ وختونو کې، په وزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت، دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نشي رسېدلی په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي، چې ښار کې دا عملی موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخصا زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي، وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایه هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي، حتماً سړي ته یو مشکل پیدا کېږي. نفر یو جګ شوی دی، تر یو ځای پورې ماتې ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر، هغه په نیمه لاره کې مونږ کته شوی، تا کرایه مو ته نه دی راکړی، هغه غوسه یې په ما سړه کړې ده. که بل طرف وي زور یې بیا په منګه رسېږي.
قدر من دوستانو موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست لمرستیال سید محبوب سره شریک کړي. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یو حده راکمې کړي.
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي. په ډاډه سره ویلای شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي. موږ کافي پرسونل لرو، دوی په صداقت سره خپل کار کوي.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو
لومړی هغه لارې چې د لوړ پوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره د موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو پاکله خبرې شوې دي.
خو یو ځل خو ورکته شوم ورته مې وویلې قرار ولاړ دی، زما خبر کلا وري څنګه وکم
بابا څنګه کو ورته لارې خلاصې کړې زه مریض لرو.
څوک د خدای په نیاز اوس د ماشوم پیدا شي دلته څوک؟
ترافیک نشته، یو پولیس هغلته ولاړ دی، ټلیفون یې لاس کې دی، فیسبوک وایي، خبر مې نه اوري چاته وایم.
هغه ته ګوره فیسبوک کومنټونه لیکي، دا څه بله سړی ده.
دا بوتل واخله خو زه به بیا هم ورشم ورنداره خو نه یې منی، دا دی لاړم ورپسې.
غرمون اختر نلری
ستانه ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدار نلری